د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف فیلوسوف کوي تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي.
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکری درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او وایي خوري انرژي درکوي او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکی هم مثبت کومنټونه ولیکي مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته یې په خبره یې توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره له دې چې په موضوع خبر هم نه وي بدی خبری ارتلیکی
دیرای خلق د یو بل نه لکه د شاعری خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا یې هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی خو دوی د ټولنیزو رسنیو نښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی دا باید ومنو که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي هغوی ته اتلان وایي کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي کنځلې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې یې په اړه قضاوت وکړم او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي نه ردې بدې نه کنځلې ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي بل یو څه ته که تاسو متوجه سوی دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي کنه هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت یې املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کیږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سعدات دی دوی سعدات لیکي دغسې ځینې مسایل شته ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، ښایي دا ډیره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزې رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولئ، هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي. خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه وایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته را دې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتمن دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې وادب نه لري چې زه باید د ادب ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان دي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوي کې ښه دی، هغه به را واخلي، د هغې په سر باندې به تاته داسې یو کمنټ وکړي چې ته به خپله پې وشرمېږې، خبره به ده کړې و به پې شرمېږې ته چې خاص زه څه وایم او دا څه وایي. دا خو د دغه خلکو د ډېرې زیاتې د کم پوهۍ یو لامل دی، دا خو بل هېڅ شیم نه دي. که چېرته دا خلک پوهېدی نو ولې به په پردي واده کې دوی ګډېدل؟ دا خو هماغه خبره ده چې دا ما اوس داسې دی لکه په پردي واده کې چې ګډېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه دا مخکې مې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو دا چا خبره ما ورته په یو سترګه کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دی، دا په کم فکر دومره دغسې شیان دی لیکي. دا د دوی د کم پوهۍ لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دغه کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دې وړ نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي؟ څه فکر کوي په دې اکړه؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به یې نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي، هغه سه ځای کې دوی نه رستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولله ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شو. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم
داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټ وي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب، یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچ موږ دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې آر سي کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا وړ ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې ځینې راوتی شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه، یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر یاد مخپله کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې، یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي. نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوي، که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ، نو دټس ویری ګوډ. خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډېر د بدبختۍ زیاده ډېر.
بله، هغو ځوانانو ته یو پیغام تاسو لرئ، ځکه خپله تاسو یو ځوان یاستئ، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پېژني، لکه څنګه چې تاسو د خپلو خبرو په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، یو خپله شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع، خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هېڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده، یا مثلا دغه اکاونټ ده، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې، دا نورو خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټسونه چې دي، مطلب ځینې ځایونه کې کنفرانسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کنفرانسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نیٹورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلت، نو نیٹورک جوړی کوي دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیو غانی او وکسونه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي نو په دې هیله چې دې شاعرانو زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زموږ هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهرا جناب چې لنډې کیسې او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي، خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی، خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکلاتو په اړه به دا نه پیږي کومنټ به ورکوي. هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپله د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چکو په خپل فیسبوک پاڼه باندې، نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خپه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خپه. ما ویل ښه بندیز خو دی، به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردې. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه، یو د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې هم نه زده چې تا سره سوال جواب وکړي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه وایم خو جاهل دی نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسېدنې مثلا زده کړه کړي، یا ته کومنټ وګوري، یا صفه وګوري، د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه یو بې معنا خبره به لیکلي، داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفي کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دای چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جوکو، یو چا ریشخان را پسې کومنټ جوکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوښي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، چا باندې شخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي. ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي.
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کوي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رټل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ کومنټونو ته یا د چا خرابو نظرونو ته سترګې پټوي، هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي یو خبر ورته ولیکل شي یو کومنت ورته ولیکل شي مثلا خور کې ډیره خلک نه دی کړی دا زباوریم ته بلیکواله شي دا د لامل کېدای شي یو پیغله یو خور لیکواله شي په کومنت په خبره باندې مگر دا خراب کومنت خراب خبره کغه د کورنۍ د خوایې د خپلونو د خوایې په فیسبوک کې د نور لوخا نور رسنۍ لوخا کوم خراب کومنت ورکول کیږي هغه په روحیا باندې فکر باندې دی یو پیغله دی یو ځوان ډیر تاثیر لري ډیر منفی تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفی تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه لولم مې دې خو به څه داسې کمی نه وایي داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغیزه لري
بله کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې کوم وخت بیرته ورسره تماس نیولی
بله کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو په روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تا سوال داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفرانو سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښته خراب یا غلط کوټ راکوئ دی حق خو ته نه لرې نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به یې وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ و هغه مسنجر و یوټوب هر ځای کې به چې ما به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تلو چې هغه به د بحث وړ نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویسم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولی ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل نه خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو دا خو ښه کار نه دی اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي به دوستانو ملګرو ته خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي ډېر په فخر سره یم کوي ډېر په ویاړ سره یم کوي که نه په هغې باندې نه شرمېږي او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوښت کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په سر ته سره نور هم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي ډیا ده بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوئ ولې چا ته خراب کومنټ ورکوئ نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چا ته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویاړ سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار یو څوک په درد کې هغې څخه به لاس واخلي خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څه به ورته وایي په آخر کې
هغه خلک چې تحصیل کړی دي زده کړې کړي دي د دو څخه ډېرې غټې تمې کېږي د دو څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي یو ښه کومنټ چاته ورکړي داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي زموږ کشران له دو څخه یو څه زده کړي ځکه له دو څخه تمه کېږي تا که دا املا او انشا هم زده کړې ده د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلطه خبره وکړي زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفی کمنٹ اجازه نه لري، ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه. دا چې بله در باندې لګېدله، تېر شه ورنه مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کمنټ ورته ورکوې، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کمنټ جوړ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی، که میډیا ده، سوشل میډیا ده، دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کښېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم، ډېره زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
Love you. نشک کوي ته هولي پس يا را د مانه مرا ورا بدر غني ما دن نظر لا دي زيس نه ما خبر گل بتا يا را بيغا تر شچ دي يخ ما ټټر و مو دي لشت دي چې دي دو عمر کې لري کی سوي نه دي يار بنا بنر دي يا بابو جان له ما دي يار بنا بنر دي يا بابو جان له ما دي يار بنا بنر دي يا بابو جان له ما
آزادی ملمه. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادۍ رادیو د ځانګړي مرکې د اورېدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړی مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادۍ رادیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. له ښاغلي مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله راوپیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې په کندهار دربلې لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته د هغې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څانګه کې مې تحصیلات کړي دي. تر هغه وروسته په خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونین د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو ابتتاوي، یا د بازي تجارانو سره، احتیاجو د مشرانو سره لیدنه وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کوم لیدنه وي، په ستندري اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیاي. دورځي د اوتاغ د سوداګرۍ د خوني وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره وو مشکلوي، هغه مشکلات یا چې په مابین کې وي، هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا 200 پاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه 200 پاره موږ داخلي لرو، چې هغه زموږ مختلفو ولایتونو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وی انتخابي چې زره غلې متاخته تقریبا زما بکیږي تقریبا دوه ورځې انتخاب سویم، چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کیږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغو یو وشت کسو کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو او د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باسو د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتمن خو داسې میاشتې نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې وسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپلې کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم نجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینه ګل راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
والله در دا اوس پر خدا دلته خو داسې نشته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیماتو ته ټوله لاره هواره ده، او کوي او د دینی تعلیماتو په بغل کې انشاءالله موږ خپل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو دپاره کوشش کوو چې زموږ نجونې لاسرسی ورته ولري.
ډېر ښه، بېرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا د څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، د ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو، درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1450 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350 سالو پنځوس. د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړئ. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمپ څخه کامیابه شوی وم، درېیم سمپ ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومانو. نو د هغه راهیس څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو، د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه وه. بله حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. دا کال مې نه دی پېت خو زما د خره دغه 15 کال به وو یا به 30 کال وو. داسې زما په یادی موږ تقریبا په لسم سنف کې وو او په مکتب کې د اربن لیسې په انګړ کې زما ډېر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو او درس مو ویلي. سره جین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخشي ګل محمد خان نومېدی دا موږ ته د باندې لمر ته ناست وو او دا د الجبر ساعت مو چې تیاری راځي او بمباری وکړي هرات روزه ټوله بمبار کړه. هلته یو سړی د حاجي عبدالله جان کا سړی وو چې هلته د مستریان پشکی کې وایي د شهیدانو چوک پسې د مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې زموږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي. دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواړه مرحوم پلار حاجي صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم د خو تصادق دی زه چې پرالم زموږ خوا ته زیان نه ورسېدلی خو د شهیدانو په چوک کې ډېر تلفات سوي او دا یو ډېر یو عظیمه ورځ وه چې هلته سوي وه. نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډېر د مشکلاتو سره مخ مخ وو. کله به په لارو کې به خلک د غلوس غلبه وه او نه څوک تر کور پورې چې به تللو هوانونه به راتلل. زما یو دوست دی محترم څرک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د غیرات ورځې پرې دغه پورې چې به تللو هلته یو صحابه د والي کوټې وجې تقریبا خوش محترم احمد خوش ہوئے تعلیم تو دوا مرکو سنگ تعلیم خوبیا کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتې. افغانستان ډېر یو خراب شرایط تیر کړي دي. بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل هلته کوټه سرت کې ما همکاري درلودله او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی زه هم په کوټه سرت کې وم چې هلته موږ مولوی عبدالرب صاحب یې خدای تعالی غره کړ احمد وګورځي هغه زموږ رئیس و. بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم. سن مې تقریبا 23 کاله یا 24 کاله و. خو بیا هم په هغه وخت کې په اقتصادي برخه کې بعض وخت په نظریات رکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو دخوا څخه یعنی زه په خپل هلته کار مې کوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت سره څه وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم را تللو درغو به اول د بار دکان سره سموي بیا بر ساعته بجې بیرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا را تللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خواص کړی دی. هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم. ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته. نو زه یو وخت اوسې هرات زه وزما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خپه د پرارود کې شپه کې د سلکان خراب بدل ته مشپو او سهار سره کړی سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وخت یې حرکت کې په خپل موټر کې ویدو چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته. نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت ترکه چې موږ حل توارلو ټول شان ماته ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چان می حل تولې د لالته دوه خلکو کار وي دی او حالت چې ما ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولیدي نه ما وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندې په رجسټر کې چې موږ هغه ماته ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک وژل چې زموږ سره موږ ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري او یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولی بیا هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه، کله چې بهر ته ځئ تاسو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللي او هیوادونه مو لیدلي دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ؟ یو مقایسه کولی شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 24 کال جنگ کې کړی دی. زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سنف معلم محترم محمد امامان نبی خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډېر یو ښه سړی و. هغه وخت موږ ته چې د اول سنف موږ ته درس ویلی هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیت څخه فارغه د کوچیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره چې خبرې کولې دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه د جرمنیانو کودکستانونه وه هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزه نه نومېدی د بل د ګوت غو نومېدی چې بیا زه ارتبانم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړه ما دی په جرمني کې نه کړه پیدا واقعاً هم پرتله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي، یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې و هغه له منځه ولاړې او پر ځای باندې ځان ولاړې، یعنی په هیڅ نظام کې دا نشته چې یو چا ځکه واخه او بل ته ورکړه دی اوس شی واخه بل ته ورکړه ده یو مشکلات. ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله یې کړو که تاسې د خیر کار وخت راله تاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درته هم د افغانستان د سویس غوندې که سویس او بدخشان سره مقایسه کړي دا بدني وي چې دا شارت یو رانه وزي وګوري هینن یو داسې یو شایسته ځای ته به تاسو ورنه چې هم غرونی هم کورونی او شنګیای او هم ډېرې اوبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه غوښ مشتلو واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم ځدس وکولای چې وړي ولار سو وړي وګور. زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وای کې چیرې وګوره خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان بلکې اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشوي ته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برکه پرچنټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برق جوړ نکو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ونی د کولې ته اپرچنټی څخه برق نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو وی کتا سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جنګي در مخه جوړه شوی یا ورسته چې دغه په حساب کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل داغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کتا سره واخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نشو کولای چې په شرط کو کنور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای.
زه فکر کوم یو مو دغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څه نه څه سپې ولي خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو نظر بیا پلاری خارج ده. د افغانستان ظرفیت حریص ته ولاړې ویلې. بیا هم دلته کار کړي تقریبا بر چیر پنجشنبې د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تېره پنجشنبه یو څوک د پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې فابریکه جوړه کړې ده چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت چکړل دي پیسې پر کړي دي خپله سرمایه راوړه او په افغانستان کې د کمپلو فابریکه جوړ کړه. په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدغه تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول د دې تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقونه چې دی هغه د افغانستان د خلکو پیسې داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې زه تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشتې تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. دا هغه عوامل چې سره منځ کړي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا تاسو ته خبر پک موږ نه څه کولای چې واځ خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوس یاد کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي د غو ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډېرې خبرې کوو. هغه مسایل چې سپموږ پرې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مستره دي. ولې موږ ته چې څه خبرونه رسېږي یا خبرې رسېږي پر دې موضوعاتو باندې سخت کار شروع دی. تاسو وزیر صاحب تاسو له تعلی وزیر صاحب معارف او د نورو اراکینو خبرو په دې باره کې اوري. ولې موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزي چې کومه د اروپایي ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپه په بل ملک ورته وکړو یا به مثبت راځي یا به منفي راځي. ویزه دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولې موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چمتو وي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې په حساب ورکړم تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک آزادانه که تاسو د افغانستان د پموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پرې تاسو وګوري چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو وخت کې سپارې چې موږ باید د دغه کښتۍ د اقتصاد پر سوالو کې اقتصاد دی منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کی چې د افغانستان په یو ځای لاره کې به یو والی ولاري بیا به یو چانه قبلوي برته به را جواب کې مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پرې کوي تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشاد ته کوم تکل سم محترم موږ ورغلي یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریفه کې کار شوی دی چې والی تو هغه موږ چې په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ ته وایي چې موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې په د علماو شورا سره د ټول سره په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق غواړو.
ډیره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبولې دي چې د دې ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده د روغتون به مجانی وي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا چې پوجو وزاره نه پر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس او ګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابین ځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو هم د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټولو خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیر سره پیښه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
زرونماتیگی خوبی غگا ولی زرونه های زرونماتیگی خوبی غگا ولی زرونه های درامی داستا خبر غواری رمه دوستا خبر غواړي رمه دوستا خبر غواړي لکه دلل می غنم غواړي بارانو نه هاي زونماتيږي خو به غاګول زونه هاي زونماتیگی خو بے غگا ولی رونا ہے چپکے وہ گورے جس روبی نو دندو نہ آئے زرونماتیگی خو بے غگا ولی زرونہ آئے
آزادی رادیو. Kachpul palas ki rabro shahzad malanga gayar patarno Pasimi khaylar alishina shahzad malanga jodha bazona Chata mawayaluna shahzad malanga jodha bazona Chata mawayaluna shahzad malanga jodha bazona Sada awala malanga om shahzada malanga pata mayan swam mamalanga jahan swam shahzada malanga jora bazona achata mayal na shahzada malanga jora bazona chata mayal na shahzada malanga jora